السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له د مازیګر څلور بجې شوې ده سفیو لاستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې وړاندې مهم راپور دی چې په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جنگ روان دی. د راپورونو له مخې وسلوال طالبان د ښار ځینو سیمو ته رسیدلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اټومي تړون د ژغورنې لپاره نن له ځینو اروپایي قدرتونو سره خبرې کوي. د پروګرام دویمه برخه هم دوه اونیزو خپرونو ته ځانګړې ده. خو تر هڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی اوروي.
رپورټونه وایي چې فراه ته کومندو سپیشل فورس ځواکونه استول سوي او د فراه ښار په شاوخوا کې جګړه روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي د اداري فساد پر ضد د افغانستان د حکومت تعهد د ستاینې وړ دی. په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی او له امله یې 15 تنه مړه شوي دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته روان دی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته ورغلی و او فراه ته یې د تازه امنیتي ځواکونو د استولو دستور ورکړی دی. رپورټونه وایي چې د فراه ښار په شاوخوا کې جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل پر ټویټر لیکلي چې نوي کمانډو ځواکونه د فراه ښار د پولیسو مرکز د ملي امنیت ریاست او د فراه محبس ته استول شوي دي. فیصل لیکلي چې فرایان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. جګړه روانه ده خو د ورځې تر پایه به وضعیت بدل وي. د فراه د ولایتي شورا وی غړي جمیله امینی له فراه ښار په ټلیفون خبري اژانسونو ته ویلي چې الوتکو بمبار شروع کړی دی. له کندهار سپیشل فورس او له هرات کومندو ځواکونه د ولایت پر لور روان دي. فرانس پریس وایي د فراه ښاریان د چاودنو او د جګړې له امله وحشت ځپلې دي او شدید جنگ روان دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ویلي د افغانستان کورنیو بهرني ځواکونو ګډ بمباري پیل کړي خو د نړیوالو ځواکونو قومندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی د فراه پر ښار حمله پیل کړې ده. د افغانستان حکومت پر دې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تلبی به د بیت المقدس ښار ته ولېږدول سو خواشینی څرګنده کړه. ویل چې دا حرکت د افغانستان او د نړۍ د مسلمانانو لپاره د خوابدن وړ دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نن ویل سوي چې د افغانستان حکومت له دې عمله خپلې اندېښنې د امریکا له دولت سره شریکې کړې او له امریکا یې غوښتنه کړې چې پر خپله دې پرېکړه له سره غور وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ قدرت ته تر رسیدو وروسته اعلان وکړ چې له تل ابیبه خپل سفارت بیت المقدس ته لیږدوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ویلي چې له فلسطینیانو سره په غم کې ځان حکومت او د افغانستان خلک شریک ګڼي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس نن له یو شمېر مذهبي عالمانو سره په کتنه کې ویلي چې بیت المقدس د مسلمانانو لومړی قبله ده او ټولو مسلمانانو ته ارزښت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې نوې ستراتیژي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره د بیلابیلو پلانونو عملي کېدل له اداري فساد سره مبارزې ته د افغانستان تعهد څرګندوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي تدمیچي یاماموتو نن په خبر پاڼه کې ویلي چې ملګرو ملتونو په کلکه د افغانستان تر شا چې غواړي د اداري فساد سره مبارزه وکړي ولاړ دي. یاماموتو وړاندیز کړی چې د افغانستان حکومت د نویو اصلاحاتو او قوانینو د جوړولو لپاره کار وکړي. په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی چې له امله یې 15 تنه مړه شوي او شپېته کورونه ویجاړ کړي دي. په بغلان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنې لپاره یې خپل مامورین دشتې خواجه الوان ته استولي دي. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي په وروستیو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو له امله لسګونه کسان مړه او زخمیان دي او تر 115 زیات کورونه تخریب شوي دي. د دې ادارې په وینا د افغانستان په ځینې ولایتونو لکه بدخشان د بارانونو له امله د ځمکې د شویدو خطر زیات دی او د خطر له سیمو یې یو شمېر کورنۍ امن سیمو ته انتقال کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن بروکسل ته روان دی. د امریکا جمهور رئیس په وروستیو کې اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې وځي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون په واشنگټن کې یو ځل بیا د جمهور رئیس ټرمپ له پریکړې ملاتړ وکړ او خبریالانو ته وویل
The Iran deal, in his words, didn't bring calm, it didn't bring peace.
دا وای د جمهور رئیس په وینا د ایران موافقه لکه څنګه چې هغه ویل دي د ارامي او سولې سبب نه و او هیڅ کله نشي کېدلای. په حقیقت کې په غیر مترقبه ډول د ایران له لوري پر اسرائیل د میزایلو وروستۍ حمله تاییدوي چې د جمهور رئیس پریکړه چې له موافقې ووځي سمه وه. له ایران سره ټیمي موافقه په 2015 میلادي کال کې وسوه چې پر امریکا سربیره چین، روسیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني هم لاسلیک کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به نن ماښام په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مشرې فدریکا مقریني او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. دوی به پر دې خبرې وکړي چې څرنګه کېدای سي چې دغه موافقه د امریکا له وتلو سره هم خوندي پاتې سي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د ایران او نړیوالو د اټومي موافقې په اړه د فرانسې له جمهور رئیس سره ټلیفوني خبرې کړې. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبره سوي، خو کرملین په خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو په خپلو کې له ایران سره اټومي موافقې ته پر تعهد ټینګار کړی دی. او د روسیې جمهور رئیس به نن یو ستر خو جنجال پرونکی پل پرانیزي او د پرانیستي په مراسمو کې به یې ګډون وکړي چې روسیه به د کریمیا له ټاپووزمې سره ونښلوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپووزمه له اوکراین په زور جلا کړه او له ځان سره الحاق کړه. ټاکل سوی وه چې د کرچ پر ابنا جوړ سوی پل د روان کال په ډسمبر کې پرانیستل سي، خو روسي چارواکو نن ویل چې له سبا به دغه پل چې 19 کیلومتره دی د موټرو لپاره پرانیستی وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک لیدلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغې مازدیګرنۍ پروګرام کې اورئ چې د فراه ښار ځینو سیمو ته وسله وال طالبان ننوتي او له افغان پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. طالبانو له پرون شپې راهیسې په فراه باندې ډله ییزه حمله کړې ده. د فلسطینیان نن په غزه کې د تیرې ورځې هغه قربانیان چې د اسرایلي ځواکونو لخوا په قهرجنو مظاهرو کې وژل شوي خاورو ته سپاري. همداراز د ټاپي د پروژې په اړه هم یو رپورټ درته خبرو.
د افغانستان حکومت د ټاپي پروژې د تطبیق برخه کې چې کوم برنامه لري په دې برخو کې تر اوسه پورې مونږه ښه پرمختګونه درلودل.
د پروګرام په دویمه نیمه کې د ګوړی اچار تنظی پروګرام او همدار د ښځو لپاره نیمه نړۍ خپرونه مه هیروئ. ازادي راډیو ته غوښتل زو لومړی مطلب ته. په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جنگ روان دی. له فراه څخه پر رسیدلو رپورټونو کې داسې ویل شوي دي چې وسلوال طالبان څو شېبې مخکې د فراه ښار ځینو سیمو ته ننوتي دي او له افغان پوځیانو سره په جنگ بوخت دي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت همدا اوس سره د ټلیفون په کرښه دی له فراه نه. فطرت صاحب، ستړي مشې، د فراه د همدا اوس وضعیت په اړه راته ووایي چې څه رقم حالت روان دی هلته؟ بله فطره صاحب، زموږ غواړی فکر کوم د دوی ټلیفون ستونزه لري. موږ به خپله هڅه وکړو. په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا له شاوخوا 2 بجو د سهار وختي نه حملې په ډلیزه توګه باندې له څو خواو نه پیل شوي دي او تر دې دمه پورې روان دي. د فراه چارواکو ویلي دي چې د مرکز او نورو ګاونډو ولایتونو څخه له افغان پوځیانو څخه مرسته غوښتي او پوځیان ځینې ورسېدلي فراه ولایت او ځینې نور هم په لار دي. د دفاع وزارت هم ویلي دي چې افغان پوځیان په مقاومت باندې بوخت دي او د فراه ولایت د دفاع لپاره تازه د میزواکونه فراه ولایت ته پلار دي او ورسیږي. یو ځل بیا هم له فطرت سره زموږ اړیکه برقراره شوه. فطرت صاحب، ستړي مشې، راته ووایي چې د فراه وضعیت اوس څنګه دی، څه حالت روان دی پکې؟ فکر کوم ټلیفون ستونزه لري. له فطرت سره مې شي به مخکې خبرې کړې وي، هغه ویل چې په ښار کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي، همدارس دوی ویل چې د ښار یو چوک د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دی. د فرا چارواکو ته موږ هڅه کوو چې زنګ وخو، هڅې مو نه بریالی کیږي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې تازه دمې ځواکونه له شینډنډ او همدارس له هلمند فرا ته ور روان دي او ځینې ورسېدلي هم دي، او د ورځې تر ناوخته پورې به د فرا وضعیت بیرته ښه شي. د افغانستان اجرائیه ریاست ویاند هم هیله ښودلې ده چې د فرا وضعیت به ښه شي او تر مازیګر تر ناوخته پورې به په فرا کې بیرته وضعیت عادي شي. خو ویل کیږي چې په فرا کې د وسلوال طالبانو ډله ییزه حمله پراخه ده او له څو خواو نه په ښار باندې حمله کړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې هم د فرا د اوسنۍ جګړې ځینې ویډیوګانې خبرې شوې. له هغې لپاره په رویټرز خبري اژانس کې د فرا ولایت د نننی وضعیت په اړه باندې ویډیو خبره شوې ده. پکې ښکاري چې په ښار کې ډزې روانې دي او ځینو سیمو ته زیان هم رسیدلی دی. موږ هڅه کوو چې د فرا د وضعیت په اړه باندې تاسو ته تازه جزئیات درکړو. هڅه مو همدا اوس بیا هم د فرا په فرا کې د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت سره. فطرت صاحب ستړي مشي که زموږ غږ اورئ، لطفا خپل ځای سم کړئ چې غږ مو سم راشي.
بله، شبکی هم څه ستونزه لري.
بله فکر کوم د پفرا کې شبکې ستونزې لري. که څه هم زموږ مخکینۍ اړیکه ښه وه، یعنی په تیر ساعت کې چې موږ له فطرت سره خبرې کولې تماس مو سم و او مشکل نه درلود، خو اوس په فرا کې زموږ له خبریال سره اړیکه سمه نه ټینګیږي. په دې اړه باندې یو مرکه لرو چې وسلوال طالبان څنګه کولای شي پراخې حملې وکړي. د ازادي راډیو خبريال د فراد ولایتي شورا د سرچینو له قوله وی وسلوالو تیر شپه له دوه خو پر ښار حمله کړې او جګړه هم روانه ده. په فرا او د هیواد په نورو سیمو کې دروزل شوی او دولتي ځواکونو پر ضد په یو وخت کې د دې ډول پراخو حملو تنظیمول خورا زیات امکانات غوړي، خو آیا طالبان دا امکانات لري که څنګه؟ په همدې اړه مو د سیاسي چارو له کارپو سمی یوسفزي سره خبرې کړې دي. احمد تکل سره مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه کړې چې په نننۍ جګړه کې د ګډونوالو وسلوالو شمیر به د اټکل مخې څو تنه وي او څنګه به مخ ته ځي؟
د طالبانو شمیر دوی داسې منظم فوج نه ده چې چاته د میاشتې ترخه ورکوي یا د په یو قرارداد کې د هر چا نوم لیکل شوی وي. دوی د خپلې خوښې کسان دي راځي، او ځینې کسان یې مشران وي، ځینې یې قومندانان وي، خو بیا عام افراد چې کوم دي څوک چې جګړه کوي هغه په خپله خوښه راځي، څه وخت تېروي، بیا هغه ځي، نور کسان راځي. کشمیر زرګونو ته رسیږي او په مجموع کې په ژمي کې د دوی شمیر کمیږي، په افغانستان کې او په ګرموي کې زیاتیږي. نو اوس بیا دوی کوشش دا کوي چې یو ولایت ونیسي، ځکه چې ولسوالو نیول صحیح ده چې افغان حکومت دپاره یو نقصان ده، خو څنکه داسې ولسوالي شته چې هغه دوه کوټې لري او د دوو کوټو دپاره افغان حکومت ته ضروري نه ده چې په زرګونو پوځ یالته واچوي یا سکیورټي واچوي. او دغه دوه ولسوالو نه نه افغان حکومت کوم داسې پر عاید راځي نه کوم بل څه بلاس وردی.
کله وسلوالو طالبانو شمیر مثلا مشکل وي چې اټکل وشي، لک تر لګه دا خو معلومیږي چې په یو سیمه مثلا د غنن د فرا په حمله کې هغه کسان چې پر دولتي ودانیو په خار کې حمله وکړه، د دې شمیر څو تر رسیدي؟
د دې شمیر ویل شو په فرا کې د 1500 پورې رسیدل شي، ځکه چې څومره دی په لری سیمو کې بیا لګ افراد ته ضرورت لري. کله سیمه ته نږدې کیږي
او یوسف صاحب هغه وسله چې دوی کاروي او تجهیزات او وسایل چې دوی لاغنه کار اخلي او دا څه شي پکې شامل دي؟
دوی اکثره وسلې کلاشنکوف او راکټ او 2 ملي متره توپونه او یو څه داشکی هم د ځان سره لري، یعنی داسې نه دي اصلي ډلې چې وایي دا دوی استعمال کړي، بالخصوص د هوایي ځواک پر خلاف داسې قوت لري. خو برحال که ووایي چې پراه ولې دوی انتخاب کړل، پروا انتخاب د دوی دپاره په نظامي لحاظ باندې اسانه و، ځکه چې دا یو ډېر لري پروت ولایت دی، د مرکز نه هم لري دی او په سیمه کې چې کوم ولایات دي د هغو مراکزو نه هم لري پروت ده. دوی پوهېږي چې که افغان ملي ځواکونه یا د ځمکې د لارې راتګ شروع کړي، یا د هرات نه راځي، یا د نورو ولایتونو نه راځي، هغه ډېره فاصله لري.
اوس پښتنه دا د یوسفزای صاحب چې په هغو ځایونو کې چې جګړه پیښیږي د افغانستان په غو ناامنه ولایتونو یا ولسوالیو کې د افغان دولت نږدې لوی پوځي اډې چې لغه ځای خپلو سرتیرو ته مرسته ورسولی شي دا نشته داسې ښکاري؟
متاسفانه د افغانستان د ملي ځواکونو هوایي ځواک کمزور دی، دوی نشي کولای چې په ډېر اسانۍ سره دغه سیمو ته ورسیږي. مثلا همدا اوس که افغان ملي اردو ځواکونه غواړي چې د هوا د لارې راکته شي په داسې یو ښار کې چې دننه طالبان په زرګونو کې شمېر وي، د هوایي لارې ښکته کېدل ډېر مشکل ده. د دې نه علاوه طالبانو هم خپله ستراتیژي جوړه کړې وي، هغوی په دې پوهېږي چې زمینی ځواکونه له نورو ولایتو راځي، نو دوی د دیوال له مخکې د هغو د مقابلې دپاره هم په مخکې جنګالي کېنولي یا ماینونه په سرکونو باندې ایښي، تر څو د دغه محاصره ځواکونو د محاصرې نه ویستلو دپاره هغوی څوکه کې. طالبان په دې پوهېږي چې دوی ولایت د ډېر وخت دپاره نشي ساتلی، خو برحال د طالبان دپاره د دوی د روحیې دپاره د دوی جنګي مرام دپاره دا یو ستر کار ورکوي چې دوی وایي چې وګوره موږ ولایت نیولی دی، ولو که د یو ورځې دپاره ونیسي. برحال د افغان دولت لپاره دا یو ناکامي ده چې دوی ولسوالۍ پرې د ولایت هتا نشي ساتلی.
د سیاسي چارو له کارپو سمی یوسفزی سره مو خبري واوریدې. سمی یوسفزی وویل چې په فراکی کې دای شي تر یو نیم زور پورې طالبانو حمله کړې وي، او د دې خبره چې دوی غواړي د ولایت د سقوط لپاره هڅه وکړي، ځکه چې د دې خبره په خوابه د یوې ولسوالۍ سقوط د دوی په نظر سم کار نه ورکاو، او افغان حکومت هم د دې خبره چې په خوابه ډیره توجه نه ورته کوله، خو اوس دوی د فرا په ولایت باندې حمله کړې ده او دغه ډلیزه حمله کړې ده. د په فرا کې د ازادي رادیو له خبريال احمد شاه فطرت سره موږ هڅه کوو چې اړیکه مو سم ټینګ شي. هم د اوسم زموږ هڅه روانه ده، اشاره کوي چې احمد شاه فطرت پر لاین کې د فطرت سپ کز موږ غاوره لطفا خبري وکي په فرا کې وضعیت څنګه ده، هم د اوس څه ویني تاسو ولته څه شي دی یالته
په فرا کې؟ همدا ګړی هم د فرا د غربي خواته جګړه او په کوم سیمه کې چې موږ د دز ژغونه اورېدل کېږي، اوس هوایي ځواکونه الوتکې هم راغلي دي، ویل کېږي دوی هم مداخله غواړي چې وکړي. ولسوال طالبانو د ښار په لوېدیځه برخه کې د امنیت قوماندانې ودانۍ همداشان څنګ ته یې محبس ودانۍ په ماسرې کې نیولې او غواړي چې محبس مات کړي، خو تر اوسه له امنیتي چارواکي وایي چې هلته نه دي ورننوتي او د کوشش کوي چې دغه سیمې څخه هم لرې کړي. د ښار بله خوا چې د امنیت ملي خوا او د ښار ختیځ خوا کې دي، ویل کېږي په دې برخه کې کمانډویانو پوځي عملیات کړي او هغه سیمې ته لیواندازې تصفیه شوي او سوال شړل شوي دي. خو د ښار په لویدیځه برخه کې چې اوس هم هلته جګړه روانه ده، او امنیتي چارواکي وایي چې تر څو شېبو به دا منطقې هم د وسلوال د وجود څخه پاکې کړي. همدا ګړی هم موږ د ډزو ژغونه هلته اورو.
بلې، فقط یو څه بل راته وایي چې په خپله فرا ښار کې کومې کومې مهمې سیمې دي او په کومې سیمې تر ګواښ لاندې دي؟ تاسو د لویدیځې برخې یادونه وکړله، اصلا د ښار په اړه راته وایي چې څو څو مهمې سیمې لري او دوی په کومو برخو کې جنګ دی؟
بلې، د ښار برخې په نامه د بارکافي یو سیمه ده، همداشان یوه څلور لارې چې د ګلانو د څلور لارې په نوم یادېږي، دا سیمه د ښار برخې ده، همداشان د امنیت قوماندانۍ څلور لارې او یو بل سړک باندې زراعتي په دې سیمو کې وسلوال همدا شیبه هم حضور لري او هلته جګړه روانه ده. دا سیمې چې دي تقریبا د ښار مینځ بلل کېږي او د امنیت قوماندانۍ سره خو 200 متره فاصله او د مقام ولایت مقام سره هم تقریبا 500 متره فاصله به ولري. د ښار مینځ دی او ویل کېږي چې اوس امنیتي ځواکونه کوشش کوي دا ځای وباسي.
له چارواکو سره مو چې خبرې وکړلې، کوم چارواکو وویل څه درته وویل چې دوی څه کوي؟ بالاخره تازه ځواکونه ورسیږي که څنګه دی کومک لپاره؟
بله، تازه امنیتي ځواکونه هم ویل کېږي چې کوماندو راغلي دي او نور ځواکونه هوایي ځواکونه هم رسېدلي. دوی وایي چې د تازه ځواکونو په رسېدو سره دوی غواړي چې پراخ عملیات وکړي او د دې سیمو د کسان وباسي.
بله، زیاته مننه کوم احمد شاه فطرت چې له فرانه موږ ته هم دا شیبه په ژوندۍ بڼه باندې خبرې کولې. د ازادي راډیو خبریال هلته د فرا د امنیتي پیښې درامنځته شوې امنیتي پیښې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکوي. په فرا کې په فرا ښار باندې ډلیزه حمله د طالبانو روانه ده، ځینې سیمې د دې خبره د راپورونو په اساس هم د اوس د طالبانو لخوا محاصره شوې دي. افغان پوځیان وایي چې تازه ځواکونه ورسیږي او هوایي بمباري هم په ځینو سیمو باندې پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته په ټول افغانستان کې په درو شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې غواګي است. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار په وړاندې هیڅ خنډ نشته او دغه پروژې کارونه په نورمال ډول مختزي. دغه وزارت ویاند عبدالقادر متفی د سیشنبه پر ورځ په کابل کې ویناست ته وویل هغه راپورونه سم نه دي چې ګنې د ټاپي پروژې کارونه له ستونزو سره مخ شوي. لبلې خو د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان بیا د ټاپي پروژې په وړاندې امنیتي ستونزې له لویو ننګونو یادوي. واصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د بین الحکومتي توافقاتو په اساس او له تطبیقاتي او عملیاتي پلان سره سم مختزي او په جدي ډول ترې څارنه کیږي. دغه وزارت ویان عبدالقادر متفی د سه‌شنبه پر ورځ په یو خبري ناسته کې دغه پروژې په وړاندې خنډونه رد کړل او همدارنګه ډاډ ورکړ چې د ټاپي پروژې کارونه په بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګ لري.
د پروژې ټوله انجنیري تکمیل شوې ده. د افغانستان حکومت د ټاپي پروژې د تطبیق برخه کې چې کوم برنامه لري، تطبیق برخه کې چې کوم پلان تر هشوه دی او تطبیق برخه کې چې کوم تعهدات سپارل شوی هغه ملکی په دې برخه کې تر اوسه پورې مونږه خپل پرمختګونه درلودل.
خغلی متفی ویل حکومت د ټاپي پروژې د کارونو پرمختګ لپاره بیلابیل ناستې تر سره کړي او د پروژې ته پرمختګ لپاره بحث روان دی. دغه وزارت وایي ډیر شر به د ټاپي پروژې د کار ورجبې لپاره یو پلاوی هرات ته واستول شي تر څو د پروژې د کار پرمختګ نه سره نه وکړي. د ټاپي پایپلاین د جوړولو چاره د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند لخوا په هرات کې پرانستل شو. ولسمشر غنی د ټاپي پایپلاین د پرانستې په مراسم کې ویل چې دغه پروژه نه یوازې برېښنا او ګاز انتقالوي بلکې سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابروي. خغلی غنی ټینګار کړی چې د پروژې په عملي کېدو کې هیڅ ډول بېغوري ونه شي. ټاپي د پایپلاین یوه ستره اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز له 1340 کیلومتره اوږد پایپلاین کې د افغانستان له لارې لومړی پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. د دغه پایپلاین له لارې د کال 3.3 میلیارد متر مکعب ګاز پاکستان او هند ته انتقالیږي او د دغه ګاز د لیږد له لارې افغانستان هر کال شاوخوا 400 میلیون امریکایي ډالر د ترانزیت حق ترلاسه کوي. که څه هم د قانون او پټرولیم وزارت د پروژې د پلي کېدو ډاډ ورکوي، خو د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي روانې نام نه یو په حکومت کې د فاسدو کسانو موجودیت د دغې سترې پروژې د پرمختګ په وړاندې سترې ستونزې او ننګونې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سیدی په ازادي راډیو ته وویل
اوس دغه پروژې چې حکومت وایي چې مونږ د دې په پیشرفت کې روان یو کار روان دی، خو هغه چې د پروژې په وړاندې خنډ دی هغه نامني ده، لکه تاسو ګورئ چې د فراه په ولایت کې دغه ستونزې چې منتخ شوي دي.
د راپورونو له مخې ټاپي پروژه په افغانستان کې له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو نه تیریږي او بیا پاکستان او ورپسې هند ته رسیږي. خغلی سیدی د دغه پروژې د بشپړ تطبیق لپاره په هیواد کې امنیت او ثبات مهم بولي او وایي چې له هغو سیمو چې دغه پروژه تیریږي د سیمې خلک باید دغه پروژې په بریالیتوب کې له حکومت سره اړینه مرسته وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
فلسطینیان نن په غزه کې د تیر ورځې هغه قربانیان چې د اسرایلی ځواکونو لخوا په قهرجنو مظاهرو کې وژل شوي خاورو ته سپاري. د راپورو له مخې نن په غزه کې د اسرایلی پوز د اسرایل له پولیس سره وضعیت آرام دی، خو ښایي نن د ورځې په وروستیو کې بیا فلسطینیان مظاهرو ته مخه کړي. فلسطینیانو د نن ورځې لپاره چې دوی نکبه یا غمیزه بولي له تیرو شپږو اونیو رئیس مظاهرې کړي. نن د اسرایل د تاسیس له اویایمې کلیزه سره برابره ده. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي چې همدا اوس په سټوډیو کې دی.
په غزه کې د اسرایلي ځواکونو لخوا د ډزو او اوښ کې بهونکي ګازو د استعمال په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیر شپېتو تنو ته ورسید. د رویترز اژانس د راپور له مخې د دغه خونړي تاوتریخوالي وروستۍ قرباني و اته میاشتنۍ ماشومه وه چې په غزه کې د اسرایل له پولیس سره د یوه درول شوي اعتراضي کم دننه مسموم شوې وه او تېره شپه یې ساه ورکړه. په دغو خونړیو مظاهرو کې د اسرایلي پوځیانو د ډزو او د اوښکې بهونکي ګازو د استعمال په نتیجه کې نور له 2200 تنو زیات ټپیان شوي دي. فلسطیني مشرانو پروني نښتي قتل عام بللي او نړیوالو د اسرایل هغه تکتیک چې پر مظاهره کوونکو یې ډزې کړي غندلی او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. اسرایل ویلي چې د خپلو پولو او ټولنو د خوندي کولو لپاره یې له خپل ځانه دفاع کړې ده. د هغه کلک ملاتړي متحدو ایالاتو بیا د دغه دریځ ملاتړ کړی او دواړو یې ملامت
ساتي پر حماس ډلې چې لڅ باندې ویلسې پر غزه کنټرول لري اچولې ده. واشنگتن د غراس په ملګرو ملتونو کې د هغې اعلامیې مخه هم ډک کړه چې د کویت لخوا وړاندې شوي او پکې د ملکي فلسطینیانو د وژلو په اړه د قهر او خفګان د څرګندولو تر څنګ د دغه خونړي تاوتریخوالي په اړه د یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه شوې وه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کویت په غوښتنه نن په غونډه کې دا مسله وڅېړي، خو د فلسطین په اړه د امنیت شورا مخکنۍ غونډې ته په پام سره داسې نه برېښي چې هغه دې د پام وړ لاسته راوړنې ولري، ځکه د فلسطینیانو د اعتراض په اړه د تېرې مارچ د میاشتې د ورته غونډې په نتیجه کې نه د ګډې اعلامیه او نه هم د عملي اقدام څرک ولګېد. د امنیت شورا د دو غړو ډیپلوماټانو ویلي چې تر اوسه د یوې اعلامیې د خپرولو په اړه اختلافات نه دي هوار شوي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن په ټولو فلسطیني سیمو کې عمومي اعتصاب او درې ورځنۍ ملي ویر اعلان کړی دی. دغه راز د دې ویر شته چې نن به د نکبه یا د غمیزې د ورځې په مناسبت چې فلسطینیانو ورته له څو اونیو راهیسې تیاری نیولی، فلسطینیان بیا پراخې مظاهرې وکړي. دا هغه ورځ ده چې له نن څخه اویا کاله پخوا په 1948 میلادي کال کې د اسرایل دولت تاسیس شو، چې له عمله په سلګونو زره فلسطینیان له خپلو اصلي سیمو وشړل شول. اسرائیل بیت المقدس د خپل پلازمینې په توګه اعلان کړ چې پرون نږدې متحد امریکا هم پکې رسمن خپل سفارت پرانست. د فلسطینیانو د پرونیو قهرجنو مظاهرو یو مهم علت هم همدغه د سفارت پرانستلو، ځکه فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي خپلواک دولت پلازمینه بولي.
ازادي رادیو ته غوښتل و موریدل چینن په فلسطین کې د هغه خلکو مړي خور د سپارل کېږي چې پرون په خارجون مظاهرو کې د اسرائیل د پوز لخوا وشتل شوې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د جګړې له کبله تر یو نیم سل زیات کوچنیان وژل شوي. د دې ادارې په وینا پر دې سربیره چې د مالي مرستې له کمښت سره مخامخ دي، د کوچنیانو د ژوند د کچې لوړولو ته ژمن دي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف ویلي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له مرکزي افریقا نیولې تر جنوبي سودانه او له سوریې نیولې تر افغانستانه کوچنیان په دوامداره توګه تر حملو لاندې راغلي دي. د دغې ادارې یو بیان فریدون آریان د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان په جګړه کې په تیرو درو میاشتو کې تر یو نیم سل زیات کوچنیان وژل شوي دي.
ماشومان و ساتن در طول و مهمترین کار ده او در انسانی بشری حقوق و در طول و مهمترین اصل ده چه اغا باید پاهم که اونی موشی چه ماشومان تحفظ باید میشه اغایی تظاره و نرسیده ماشومان و ساتن در پار گامون و اخلی او پرینوی چه ماشومان تبه جغرو قربانیش یاد اغایی نه در اسکر کپتو و پادکه وردی یا اغایی تا نور درونه ورد.
د شاغلی اریان په وینا یونیسف ته عامه پوهاوی په خاطر د افغانستان له دینی عالمانو سره کار کوي چې د هغوی لپاره د انساني او بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره په جګړه کې پر شکیلو لوريو ژغوسي او په جګړه کې کوچنیان له قرباني کېدو وژغورل سي. د سه شنبه په ورځ د یونیسف له دفتره په خبرسوي اعلامیه کې راغلی چې دغه ادارې سش کال د هغه مقدار چې ورته اړتیا ده یوازې 14% مالی مرستې ترلاسه کړې دي. د اعلامیه په وینا دا د مالی مرستو کمښت شي، خو بیا به هم دا اداره د کوچنیانو د واکسیناسیون له لوري د هغوی د ژغورلو شونځوی ته د هغوی د لیژلو او داسې نورو برخو کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د یونیسف ویاند فریدون آرین له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې ویل:
موږ په دې ډاره یو چې زمونږ نړیوال ملګري او زمونږ کوم فنچر چمتو کوي هغه منطقونه موږ په وګړو مو ته ولاړ دي او په دې کوم وګړو یا کوم بیدار چې موږ لرو د غیر فار هم دوی کوخه کوي چې موږ اسانتیاو ته برابر کړو شول نور ماشما ته هم موږ
د یونیسف ته اعلامیه له مخې په ټولو نړۍ کې له 15 څخه دوه کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او د شونځي په عمر برابر په درو کې یو برخه کوچنیان شونځي ته نه ځي.
ازادي راډیو ته غوښتل ځینې اوریدونکو د افغان بسیم اس ام اس تاسو ته لسلام لري موږ ته ځینې اس ام اسونه را لګل دي. لا غیړلې اج شمسلاق د هلمند سنگین لیکلې د طالبانو او دولت څخه مغوښتنه ده چې سول او کی د پیوبل اس ام اس کې هم لیکلې چې د هلمند ګڼ طالبان د فراد جنگ لپاره ورغلې دي. عبدالباری اکبر دوست د فرال بکوالی کلی د طالبان او دولت څخه مغوښتنه ده چې نور اور بند وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سي 1903 د لارې موږ ته سیمیسونه راواستوئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ازادي راډیو د خبريال په حواله په فرا شار شاوخوا ته جګړه روانه ده. جنگ ډیر د فرا په لویدیزو برخو متمرکز دی. د ازادي راډیو خبريال وای د فرا شار لویدیزه برخه چې مهم امنیتي ادارې لکه امنیت قمنداني او محبس پکې دي د وسوالو طالبانو په محاصره کې دي. خو د ازادي راډیو خبريال وای چې سیمیتات نوې امنیتي ځواکونه ور رسیدلې دي او د ورځې په جریان کې بمبارد هم سوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکی استایز دفتر وای د اداري فساد پر ضد مبارزه نوې ستراتیژي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره د بیلابیلو پلانونو عملی کېدل. د اداري فساد سره مبارزه ته د افغانستان تعهد څرګندوي. د یوناما رپورت نن د فساد پر ضد مبارزه له ستراتیژي تر عمله تر سرلیک لاندې خپور شو چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د حکومت پر هڅو متمرکز دی. د افغانستان حکومت پر دې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له طالبی به د بیت المقدس ښار ته ولېږدول سو خواشنی څرګنده کړه. ویل چې دا حرکت د افغانستان او نړۍ د مسلمانانو لپاره د خوابدون وړ دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې له فلسطینیانو سره په غم کې ځان حکومت او د افغانستان خلک شریک ګڼي. په بغلان کې د خواجالوان پر بیدیا سیل راغلی چې له امله یې 15 تنه مړه شوي او 6 کورونه یې ویجاړ کړي دي. په بغلان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنې لپاره یې خپل مامورین دشت خواجالوان ته استولي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف و نن ماخصوصاً د اروپایي اتحادیه د بهرنی سیاست له مشرې فدریکا موغرینی سره وګوري او بیا به د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ګوري. دوی په بروکسل کې سره ګوري او پر دې خبرې کوي چې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه څنګه وژغورل سي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د ایران او نړیوالو د اټومي موافقې په اړه د فرانسې له جمهور رئیس سره ټلیفوني خبري کړې دي.
اوس هم مرزي احمد زید سپورت نړۍ خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د آزاد مبارزو درې لوبغاړو د سرو زرو مډالونو په ګټلو سره نن له پاکستانه هیواد ته راستانه شول. د افغانستان د AFC سازمان فنی مرستیال صدیق نوري نن آزاد راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو هر یو نصیب الله ترابي په 80 کیلوګرام وزن کې، صفی الله محمدي او عبدالغیاث په 83 کیلوګرام وزنونو کې خپل پاکستانی سیالان مات کړل، خو یوازې شفیع الله سلطانی له پاکستانی سیال څخه ماتې وخوړه. ښاغلی نوري وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چیلنج کپ دا سیالۍ د مې په 10 نیټه په پاکستان کې ترسره شوې چې افغان لوبغاړو پکې ښه لاسته راوړنې درلودې. په هرات کې نن د تکواندو رمضان جام سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت جوړې شوې وې، د ځوانانو او تنکې ځوانانو په ګډون څه باندې 130 لوبغاړو ګډون کړی و. دغه سیالۍ د تکواندو د فدراسیون لخوا د یوې ورځې لپاره په هرات کې ترسره شوې. او د هندستان د کرکټ د غور لیگ IPL سیالۍ په لړ کې نن کلکتا کینګ نایټ رایډر او راجستان رایلز لوبډلې سره مخامخ کیږي. له دې وړاندې د تیرې شپې په لوبه کې بنگلور پنجاب لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه. د سیالۍ ټاس بنگلور لوبډلې وګټ او د توپ چونې پریکړه وکړه. پنجاب لوبډلې د سیالۍ په 14 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او بنگلور لوبډلې ته د 9 منډو هدف ورکړ چې یو هدف بنگلور لوبډلې د سیالۍ په هم ورکی پورا کړو او دغه سیالۍ په خپل نوم کړه. د سپورتي خبرونو پای.
او روسي راپور دا چې د افغانستان د امنیت د خوالي او د دې هیواد د سیاسي په دې هیواد کې د سیاسي ثبات ټینګیدل د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ اساسي اهداف بلل کیږي. خو لکه رئیس چې دا ستراتیژي اعلان شوې د افغانستان امنیتي وضعیت پر کوم لور روان دی؟ د افغانانو ژوند په خوا په پرتله څومره مسون دی؟ پروسه نه هم یاشتو چې د امریکا ولسمشر نوې ستراتیژي اعلان کړي د افغانستان د سیاسي ثبات او امنیت د څرنګوالي په اړه د فرشته جلالزی رپورت ته غوښ شي.
د د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ستراتیژي تر اعلان وروسته د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله په سپیدار ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان امنیت په شسی او د افغانانو د ژوند پر ټولو اړخونو به د نوې ستراتیژي مثبت اغیز ولیدل شي.
با اعلان پالیسی جدید نه تنها که در افغانستان شرایط امنیتی تغییرات مثبت مردم ما شاهد خواهد بودن، که تغییرات مثبت روی تمام جنبه های زندگی مردم افغانستان تأثیر خواهد داشت.
د امریکا جمهور رئیس تیر کال د اگست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه، خو له هغه راهیسې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ژوند په ارتباط څه ډول پرمختګ شوی دی. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته په خبرو کې وویل چې وسوال طالبان ظاهراً له سولې سره علاقه نه لري، د افغانانو قتل عام روان دی او دی د حکومت د یوه مشر په توګه روان وضعیت ته شرم وړ ګڼي.
آیا واقعا ما تعهد به مردم افغانستان داریم؟ یعنی قتل عام شده مردم افغانستان، نیروهای امنیتی ما به خوشدار داد.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د استراتیژي د اعلان پر مهال ویلي و چې دوی به په افغانستان کې د روان کړکیچ د ډیپلوماتیک حل لپاره هڅې کوي او اجازه به نه ورکوي چې تروریستان یو بیا په افغانستان کې د پټیدو ځای پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د یوه رپورټ په حواله د روان میلادي کال د پیل په دریو میاشتو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 1.3 تنه ملکي وګړي په جګړه کې وژل سوي دي. د دې رپورټ په حواله د جنوري له میاشتې د مارچ تر میاشتې پورې 1,415 ملکي افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي. وسوالو طالبانو د اپریل په 15 نیټه د خپلو تازه عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د هغه راهیسې تقریبا هر ورځ په کابل او ولایتونو کې خونړۍ چاودنې، حملې او وسلوالې نښتې کېږي چې اکثر قربانیان یې د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي خلک دي. وروستۍ حمله په جلال آباد ښار کې د مصوفي پر دفتر وسوه چې د چارواکو په وینا 10 تنه پکې ووژل او 43 زیات کسان پکې زخمیان سو. د جرمني خبري اژانس وای په فرا کې د جمعې پر ورځ امنیتي ځواکونو 43 غړي د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو او ګڼ شمېر نور زخمیان سو. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیټې غړی سالم محمد صالح وایي چې لږ تر لږه د کابل ښار امنیت هم د ډاډ وړ نه دی او خلک ورځ په ورځ پر امنیتي ځواکونو او حکومت زیات بې باوره کېږي. په افغانستان کې د بې ثباتۍ د زیاتېدو او د امنیت د خرابېدو یو دلیل د دولت په مشرتابه کې اختلافات بلل کېږي. سالی محمد سالی وویل د حالاتو د بدلون لپاره باید سیاسي مشران خپل ناندرې وخوا کړي او د ټولو د ګټې لپاره کار وکړي.
او دغه مونږ د منلو وړ نه ده، ځکه مامورین خپل دفتر ته تللی نشي، مطالب خپل سر مؤسسه ته تللی نشي. دغه حالات په دغه رقم وي زما په نظر نه د خلکو یو لوی مشکل دی او تشویش دی.
د کابل ښار اوسیدونکو هارون ناصر او میرویس سلامزوی ازادي رادیو ته وویل
د کابل امنیتی وضعیت بشپړ ډول خراب شوی دی. هر شی باید د امکان شته چې اوپی خراب منست شي.
حکومت باید جدي پاملرنه وکړي، ځکه کله چې زل دفتر بیرون وزم یو خوند تزمنو ځان محسونه نه احساسو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژي او اساسي برخه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پر ځان زیات متکی سي. پر دې اساس په افغانستان کې میشت امریکایي سلاکاران د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرامونو چټکولو، د هغوی ښه تجهیز، د هوایي ځواک پیاوړي کولو او د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو روزلو ته اولویت ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په وروستیو کې د کانګرس استماعي غونډې ته په وینا کې ومنله چې په افغانستان کې جګړې شدت موندلی او د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمې زیاتې شوې، خو ویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ښه روزل سوي او د نړیوالو سلاکارانو په مشوره جنګیږي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل تیرونی په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیت خبري اعلان ته وویل چې وسوال طالبان په جګړه کې میدان نسی ګټلای او د نوې ستراتیژي پر اساس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ښه روزنه ټینګار وکړ.
Part of bringing on military pressure, we are working to double the size of Afghan special operations forces.
دا پوځي فشار ته زیاتول لپاره هڅه کوي د افغانستان د پوځ ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس شمیر دوه برابر او د افغانستان د هوایي ځواک شمیر درې برابر زیات کړو. موږ د مخدره موادو د قاچاق پر لارو هم حمله کوو څو د طالبانو مالی سرچینې بندي سي. موږ به پر وسلوالو طالبانو د جګړې په ډګر کې د فشار ترڅنګ ټولنیز او سیاسي فشارونه هم زیاتو څو هغوی مجبور سي چې له حکومت سره خبرو ته غاړه کښېږدي او د افغانستان د ولسمشر د سولې سخاوتمندانه وړاندیز ومني.
The خو یو شمیر سیاسي کتونکو په دې باور دي چې د افغانستان په جګړه کې د یو شمیر بهرنیو استخباراتي ډلو او حکومتونو لاس درلودلو د جګړې بودونه زیات کړي. د سیاسي چارو یو څارونکی باری عرض وایي چې امریکا باید له افغانستان سره د استخباراتو په برخه کې همکاري زیاته کړي. باری عرض وویل چې نړیواله ټولنه چې د امریکا متحده ایالات په سر کې دی باید له نړیوالو تروریستي ډلو سره د مبارزې بوج پر افغانانو پروت دی ورسره پورته کړي.
خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې د تروریزم سره په لومړي کرښه کې د جنگ ولاړ دی. ایالات متحده امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک تړون دی باید د استخباراتو په برخه کې پوره همکاري وکړي. بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه هم د دغه جګړې په وړاندې چې بین المللي تروریزم دی بے تفاوت نه باید ووسی.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د مې میاشتې په تمه نیټه د افغانستان په اړه په یو رپورټ کې وویل چې پر ملکي افغانانو د حملو له زیاتېدو سره د افغانستان خلک په بېساري ډول په کمزوري حالت کې دي او ډیرو ابتدایي مرستو ته اړتیا لري. د بشری حقوقو د څارنې سازمان رپورت په نه څلوش پاڼو کې خبر سوی وايي چې پر ملکی وګړو د وسلوالو حملو له زیاتېدو سره افغانان د امن هیڅ ځای نه لري. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران په دغه هیواد کې د رواني سیاسي بې ثباتۍ پړه یو پر بل ور اچوي، په لنډ وخت کې لشتلجه د افغانستان پر امنیتي او سیاسي حالاتو د امریکا د نوي ستراتیژي اغیز ډیر څرګند نه لیدل کېږي. خو وبکتل سي چې په اوږده موده کې د افغانستان د امنیت او د افغانانو د ژوند د شکیدو لپاره څومره موثریت لري.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
قدرمنو دوستانو سلامونه می ومني. دیله چرو او جوړوسی زه فرشته مرسلم او د نیمینړی د خبرونه چې افیسا کب جوړه کړي ترته وړاندې کوم. خځوته ځنګړی سمپوزیمونه د دوی لپاره څه اهمیت لري؟ آیا د دې سمپوزیمونو باسونه کولای شي د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون راولي؟ په دې خبرونه کې به د جمهور رئیس لومړی میرمنې او په کابل او ولایتو کې به د فعال میرمنو خبري واوري. د اوریدلو بلنه درکوم. درنو اپدونکو کته هم په ورسته یو کلونو کې افغان مرمنو ته تاریخ واحد ازادي او اساسي حقوقونه ورکړل شوی او لنارینه سره یو ځای د افغانستان د آبادی لپاره په مختلفو برخو کې فعالیت کوي. خو د دې ترڅنګ د خځو په وړاندې ډېر ستونزې هم شته. په افغاني ټولنه کې د نارینه و په څیر خځو ته هم حقوقونه نه دي ورکړل شوی. خو د دې ترڅنګ داسې مرمنې هم لرو چې په مختلفو برخو کې کار کوي او ټولنې ته ګټورې ثابت شوې دي. یو مثال کولای شو د خځو په پنځم سمپوزیم کې د دوی پراخ ګډون یاد کړو. دا سمپوزیم چې د مسول وګړو او ځواب ورکونکو حکومت په ګډه همکاري د سالمې ټولنې ښکارندوی دی په نوم د غوی د میاشتې په 18 نیټه جوړ شوی و. جمهور رئیس غنی، لومړی میرمن رولا غنی، د کابینه یو شمیر غړو، سفیرانو او نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. جمهور رئیس غنی د اساسي قانون په عملی کولو او په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د ښځو په نقش او ونډې ټینګار وکړ.
تر هر څه اول له ټولو هغه ادارو او کسانو نه مننه کوم چې خځې د سولې قاصدان په نوم سمبوزیم دایر کړی او دغه ډیره مهمه او ضروري غونډه را بللې ده. د لومړی میرمن له دفتره د ښځو چارو له وزارت، خارجه وزارت، د سولې له عالي شورا، د افغان ښځو له شبکې، صنایع انکشافي سازمان او نورو ادارو مننه کوم چې دغه سمپوزیم په جوړولو کې برخه اخیستل. کور مو ودان. دغه راز په کابل کې د ناروی امریکا له سفارتونو، اروپایي اتحادیې نه مننه کوم چې له دې سمپوزیم سره مرسته کوي. د صدر اسلام په تاریخ کې وینو چې مسلمانو میرمنو د هغو حقونو په برکت چې د اسلام مبین دین ورکړی و په اجتماعي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ژوند کې فعاله برخه لرله. د اسلام په صدر کې د پاکو بیبیانو لستر نقش څخه هیڅوک انکار نشي کولای. د افغانستان په تاریخ کې هم وینو چې کله خزو د تعلیم او کار فرصت موندلای نو د گوهر شاد بگم او نازو انا غوند شخصیتونه پکې پیدا شوید. دا عجبه ده چې هم د میرویس بابا مور او هم د احمد شاه بابا مور تحصیل درلوده او نن مخبل جناکیو ته تحصیل نورکو. په تیرو لس پنځه لس کلونو که چه افغان میرمنو کومی کامیابی تر لاسه کدی تر طول لوی علت هغه فرصت ده چه ده اساسی قانون پا برکت دویتا محیش شویده. داد قانونی و اقون و برکت ده چه افغانی میرمنی پی اجتماعی اقتصادی او فرهنگی جوان که تر پخوا دیر زیاد فعال دی. خلا بد مرغا تروسه لاده خزو ده اقون و پا برخه که تر هغه څه چې شاته پاتیو چې زموږ د اساسي قانون غوښتنه ده. خو په دې کې شک نشته چې د اساسي قانون د پوره تحقق لور په حرکت کې د دې ټول ولس اجماع دا ده چې اساسي قانون د تطبیق سي. موږ بله مفکوره نه لرو، بله ایدیولوژي نه لرو، یوازې او یوازې په اساسي قانون باندې درېدلي. ښځې د روان تحمیلي جګړې لوی قربانیان دی. دوی ده جنگ عاملان ندی، خود جنگ شهیدان دی، ده جنگ زخمیان دی او ده جنگ مهاجران دی. پا کندوز که یوی خزه یو پلاوه ده چه مالی گله و ویویل ده جنگونو للاسه دریز لبه کورشو او طول وسایل می للاسه ورکل. ده پختنه وکله چه اغا با کم وقتی چه خپل کور او خپل وسایل ساتلش. دا د افغان د هر ښځې درد ده او دا درد ته باید پای ټکی کېدو. تاسې نن په حقیقت کې همدې پوښتنې ته د ځواب لپاره راټول شوي یاست او دا ډیر مقدس او انساني هدف دی. د سولې په باره کې د ښځو بحث او د سولې لپاره د ښځو اقدامات په دې دلیل هم ډیر طبیعي او لازمي ښکاري چه خزه په فطری او تاریخی لحاظ ده سول او جواند خدمتگاران او مدافعان دی. زموگ په خپل فرهنگ که هغه ادبیات چه خزو ایجاد کرده ده خشونت شدید مخالفت بکی کهگی. للنده اوننی ولی تر داستانو پوری وگوره ده خز ادبیات ده عدالت غک ده، ده سول غک ده، ده جواند غک ده. مخالفت پکی کیگی زموگ پا طولنه که دا یو عام رسم ده چه خزه قرآن عظیمشان را واخلی او قاتلانو تیونیسی چه قتل مکوی. دا خزی دی چه قرآن کریم دی مقتول کور تولی او دی مقتول کورنی لبدل اخیستلو را گرزوی. پا تیرو شپارلس کلونو که دی جهل او جنگ دی پیروانو لمخالفتونو او خندونو سره سره افغان و میرمنو د ژوند په هر میدان کې د فخر وړ پرمختګونه کړي دي. دوی اوس خپل واضح دریز او خپل آواز لري. د پخوا په نسبت د دوی ظرفیت ډیر زیات او د دوی تجربه عظیمه ده. او همدارنګه غواړم د لومړۍ میرمنې نه مننه وکړم چې یو ډیر واړه دفتر سره د اورېدلو او د خبرو اترو یو ځای برابر کړ. هغه سیاست نه کوي، هغه تاسې په خدمت کې ده.
دا چې د ښځو د پنځم نړیوال سمپوزیم هدف څه و، په دې اړه لومړی میرمن روح‌الله غنی وایي:
هدف از تشکیل سمپوزیوم ها این است که زنان از نکات دوردست کشور به کابل آمده.
د سمپوزیم له جوړولو نه مخه دا ده چې میرمنې له لرو پرتو سیمو څخه کابل ته راشي او په هغو مسایلو خبرې وکړي چې ژوند ته ډېرې مهمې دي. په تیرو دوو کلونو کې زموږ نړیوالو دوستانو د دې سمپوزیم مالی او معنوي مرسته وکړه. له نیکه مرغه سږ کال دا مسؤلیت د افغانستان حکومت په غاړه واخیسته. موږ ورو ورو د داسې سمپوزیمونو په جوړولو کې په خپلو پښو درېږو. د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسا وایي په داسې سمپوزیمونو کې د ولایاتو د ښځو ګډون او په مستقیمه توګه لومړۍ میرمنې ته د خپلو ستونزو رسول د دوی د ستونزو په حل کې ډېره مرسته کولی شي. هغه وایي تیر سمپوزیمونه د ننګرهار د میرمنو لپاره ګټور تمام شوي دي.
څرنګه چې تاسو څو ورځې مخکې ولیدو په کابل کې په مرکز کې پنځم سمپوزیم په ار کې دایر شو او دا د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه حتی د ولسوالۍ نظم خويندو په اشتراک کړو چې دغه سمپوزیمونه د ښځو د اقتصادي توانمندۍ لپاره دغه او د ښځو د ژوند د بهبود په خاطر باندې په ټول ارسو کې اجتماعي سیاسي اقتصادي په ټول ارسو کې د دې مشکلات لومړی میرمنې واورېدل او دی کې د جمهور سره شریک کړي او دی کې عملی ګامونه اخیستي دي په نور سمبوزمو کې خو دې کې و توانه چې شاید عملی ګامونه واخلي یو خو پر دې ډیر خوشاله چې د ارت ترمنځ او د نور ولایتونو ترمنځ تر ولسوالۍ ترمنځ دغه د خزینه او د لومړی میرمنې دغه فاصله راکم شولې وخت او وخت خزي غواړي ارت ته د ولایتونو او په دې حق له سمبوزمونه دایره چې د خو توانمندې د مختلف برخو کې او د دې مشکلاتونه اوري همداسې په معرفت صحت ته د خو حقوق عدالت ته لاسرسي نو په دغه ټولو برخو کې لومړی میرمن زمونږ سره همکار ده موږ سره هلې ځلې کړي په دې برخه کې سمبوزمونه دایر کړي دي نور مخکې څلور سمبوزمه هم خو ته یو خاص جرأت ورکړي دي خزو د خزو حمایت کوي نه تنها د مرکز د خزو بلکې خپل حمایت ولایتونو څخه غزولې دي ولسوالۍ ته غزولې د دوی ستونزې اخلي او عملی ګامونه ورکوي د دې ستونزو په حل کې
خو خلک په ځانګړې توګه خځې تر کومه حده په دې باور دي چې داسې سمپوزیمونه به د دوی ستونزې حل کړي او په دې سمپوزیم کې هغه مسایل چې باسر باندې شوی د خزو په ژوند کې به څه تغیر راولي او روچ خلک څه وایي
نوم سناست موصل سال 4 مسوم دکس پنتونای خصوصی سمپوزیم که دایر میشه فایده ش تا ما ندیدیم اهداف را کی
نوم سنادا او دی خصوصی پنتون د چلورم کال مسلم دا ډول سمپوزیمونه چې دایریږي موږ تر وسه ګټه ندلیدلی کوم پروګرامونه چې دوی لري عملی کیدل ډیر وخت نیسی خځې ډیر ستونزې لري هم په اقتصادي او هم په امنیتی برخه کې دوی په داسې مسایلو کار کوي چې هغه د وس وخت ستونزې نه حلوي
نام مدینه است، کارمند یکی از مؤسسات غیر دولتی و ما خوشبین هستم به اینکه زنها هنوز هم با وجود مشکلات که در افغانستان است میتونن که از ولایت سفر کنن به کابل
نوم مدینه ده دیو غیر دولتی اداره کار کوون کیم زدی ته ډیره خوشبین یم چې په دې شرایطو کې میرمنې له ولایت څخه کابل ته راځي او په سمپوزیمونو کې ګډون کوي کله چې دوی بیرته خپل ولایت ته ځي کولای شي چې نورو میرمنو سره هم خپل تجربه شریک کړي په افغانی ټولنه کې د دې ترڅنګ چې کم خځې کار کوي بیا هم په کورنۍ او له کوره بهر لکه په دفترونو سمپوزیمونو او نورو حرکتونو کې د ښځو کار او ګډون نشو هیرولی په داسې یوه ټولنه کې سمپوزیمونه او د ښځو لپاره نور حرکتونه څومره ګټور تمامېدلی شي چې ښځې د مسؤولو وګړو په توګه په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي درنو اپنکو د نیمه نړۍ د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تربیه شو وخت
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوري اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام پام کوئ چې تذکری مو کلاکی وساتئ ایله چې اوسې د قدر او قیمت وخت راغی څومره چې ورځ انتخاباتو تلنډیږي هم دومره د تذکرو بایم زیاتیږي لکه صبرانو او غلونه ساتئ ټول سردرد پسې ګرځي د خبرونه په پایل کې مو یو وزارت بیایو چې پوښی چې حالت د انتخاباتو خبرو څومره اثر کړی دی اجازه ده؟
وزیر صاحب نشته، ده چه سره ده کرده؟
له وزیر صاحب سره، چیر تا ده؟
ده وزیر صاحب زوی پارلمان تا کندی دیگی، ده غل پاره لکه چه تذکری را طولوی
دلتا چیر تا تلاله که کم ولایت تا؟
ولایت تا غریب کلا تلاشی، هم دلتا با کمی نهی تا تلالوی
پزای څوک کار کوي
موین صاحب مسلکی پزای سرپرست دی هغه ته ورشه
انتخابات به بیا د دفترونو لپاره وباسي
اړتیا وای چې لکه د انتخاباتو غک شوی بیا د چا سر په کار نه لټی شوی
وای اندشته کنه
نه داغه هم پلار کاندیدیږي هغه ته تذکری راټولوي
نو سکرتار چیرې دی
د سکرتار مور کاندیدیږي هغه هم په دغه مخته دی
<تص->
چیرته ځې؟
موین صاحب مسلکی ته مې دا عریضه ورکوم چې امضای کی.
موین صاحب نشته. د موین صاحب ورور پارلمان ته کاندیدیږي، لکه چې په تذکرو ټولولو پسې تللی.
پر ځای څوک کار کوي خی؟
موین صاحب اداري سرپرست کړی و، خو هغه هم د زوی د وکالت په غم اخته دی. له هغه سره سهار وختي وتلی چې چېرته به تللی وي.
نو د هغه پر ځای به هم بل څوک کار کوي که نه؟
هغه لکه چې په خپل ځای د خریدارۍ عامر صاحب سرپرست پرې ایښی و. هغه چې ولیدل چې ټول وتلی دي، هغه هم لاړ. وایي ځم له منډۍ نه کور ته سودا وړم.
نو زه اوس څنګه وکړم؟
د وزیر صاحب پیاده ته ورشه، هغه به کومه لاره در وښیي.
ښه، سمه ده. که دې لومړی ځان را وپېژنې نو خوشحاله به شو.
زه خاورې جان محمد، والله د خان محمد، د متروبس یو تن احتمالي کلینر.
له څه وخت راهیسې د کلینري پیل کړې ده؟ که په دې هکله رڼا واچوې.
له عسکري چې خلاص شوم نو د کلي په یو چکله موټر کې کلینر شوم، او دا ځکه چا چې به د چکلي کلینري کړې وه نو بیا به یې په کلینري کې په سر نر نه درلوده.
له چکلي مو مطلب څه شی ده؟
چکله به یې پخوا ګاز یا ماز لارویو ته ویل، چې په زیاترو کې به یې له غرو تیږې راوړې.
ښه، نو بیا تر څه وخته کلینر وي؟
بیا یو وخت د مونږ د کلي مامور حمدالله په برقي موټرو کې کلینر مقرر کړم، ځکه چې هم مې د کلینرۍ ښه سابقه درلوده او هم په امتحان کې کامیاب شوم.
نو موټرواني دې ولې نه کوله؟
ځکه چې موټرواني مې نه وازده.
دا څه وایي؟ اوس راځئ د ښار یوې کوڅې ته لاړ شو. وانجلی، دا څه شی راغلی؟ څه وایي؟ وایي تذکرې اخلم. د تذکرې کافي اخلم. نو تذکرې کله څوک خرڅوي؟ نه پوهېږم، ته ودرې چې ورشم. ته کښېنه، زه ورځم، ګورم. ای وروره، دا څه شی اخلی؟
خورې تذکرې اخلو. ولکه نارې وه کنه، کاپي کوي او اصلي بیرته درکوو. تذکره په لس ډالره. ولکه لږ په زوره غږ وکړه.
ته ودرې چې یو دروغ خور ته ووایم چې څه وایي.
خورې څه چورت وهې؟
له تا مخکې یو بل وکیل راغلی و، هغه خو ویل چې تذکره په شل ډالر اخلو.
ولکه بل خواته هم غږ وکړه، هغه به کوم یو بل وکیلي اداري فساد به یې کړی وي چې دومره پیسې لري. څوک له لاړ څه ډالره پورته یې نه اخلي. ولکه صحیح غږ کوه. قدرمنو اوریدونکو، همدا اوس د ښار په لویه څلور لارې کې یم. هلته یو تن ترافیک خرګاډی درولی، راځئ چې وګورو چې اصلي خبره څه ده.
والکه ای، ولې دې دا خرګاډی د واټ په منځ کې خوځولی دی؟ آیا ته دغه بیروبار نه ګورې؟
څه په کومې بوزم؟ زه ته ووایه.
اسناد لرې؟
و، اسناد لرم.
یو بس شابه، هلاله یو بس
اخله. دغلې
دا خو د تذکره ده.
و صاحب، خو څه غواړې؟
د خره اسناد دې راوښیه.
د خره اسناد؟
او د خره، تا ته لکه چې خپل خر خر نه ښکاري. ه،
خره ته کله څوک تذکره ورکوي؟
ولې جالی به دې ورته جوړه کړې وه.
جالی؟
او جالی، خلک اتلس تذکرې جوړوي او ته یې وخره ته نشي جوړولی.
سمه ده، ورته جوړه به یې کړم.
زه یې اوس غواړم. اوس
اوس خو نشته راسره.
نو چې اسناد نشته، جیب خو دې شته که نه؟ او که جیب هم نه لرې؟ ه،
و صاحب، څلور جیبونه مې دي.
چخو والا، ډېر ساده سړی. پیسې په کشته او که نه؟
و صاحب
بلای، و صاحب خو راوباسه که نه؟
څه لپاره یې راوباسم؟
او ساده جریمه، جریمه په خبره پوهیږي او کنه
څومره جریمه یې
سل افغانۍ ته او 200 افغانۍ د خر
نو خر می ولې تاسو جریمه کوي
تذکره نه لري تذکره پوښوي کنه
د خر لوی څلور لارې د ګوډي اچار خبريال وی
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ هیله زرمتی او زه هوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3